ਜੀਸੀਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانند ایتوار ورځ 2019 کال دسمبر یو کم دیر شمانی ته دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پنځه نیمې او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر اته بجې دی د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو با په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته
په داسې حال چې افغان طالبان د سولې تر تړون مخکې د لنډمهالې ډزبندۍ لپاره موافقه کړې په تخار کې د ولس حکومت پلوه ځواکونو د وژنې پړه منلې ده یو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی هندوستان د کشمیر په ویشون کې پولا لګیدلې ازغنتار 15 ځای شلولې دی او په لائن اف کنټرول ابراهموس میزایل لګولې دی هند وسپورې دی تاسو جواب دیلې
مناوا چې د اطلاعاتو تر مخه هندوستان د لائن اف کنټرول ازغنتار په 15 ځایونو قطع کړي او نومګړي دا پښتنه هم راولاله کړي چې د هندوستان لخوا د کنټرول په کرخه د ابراهموس او د اسپایک میزایلونو لګولو څه مقصد دی
او په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د اکشن ان ایډ لنجمن قانون موده پای ته رسیدلې ده خو د ایالت د قانون وزیر سلطان خان وایي حکومت نه غواړي چې دغه قانون موده نوره هم وغځوي
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د افغان طالبانو ځینې سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې طالب مشران په خپله وروستۍ غونډه کې په دې سلاسي وي چې په افغانستان کې را روانه اونۍ د سولې د خبرو تر تړون مخکې د لنډ وخت لپاره جګړه ودروي د امریکا مشهور ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د یو طالب چارواکي له خولې لیکلي طالبانو د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې د بلوچستان په کوټه ښار کې له امریکا سره د اوربند په تړاو خپل منځي ناسته کړې ده د وال سټریټ رپورټ وایي ټول طالب مشران تر بحث او سلا مشورو روسته د وی اونې په اوربند سلاسي وي دي چې وایي کې د سې د نوې کال لپاره سره عملی سي او د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کولو ته موخه برابر کړي په ریپورت کې راغلي چې لړزبندې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر هم وټاکل سي او د تلس کلنې جګړې د پای ته د رسولو لپاره به تر تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم پیل سي طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خبره نه ده تایید کړې خو ځینو رسنیو د طالبانو د پخواني مشر سید اکبر اغا له خولې ویلي چې طالبان لا تر اوسه پر دې نه دي سلاسي وي چې د لنډ وخت او که د اوږدمهاله اوربند وکړي بلې لور په افغانستان کې د طالبانو په یو تازه برید کې لږ تر لږه ولس حکومت پلوه ځواکونه وژل سوي دي لنډ تفصیل اورو زموږ له همکار احمد فواد لامې څخه
طالبانو د افغانستان په شمال کې د تخار ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې دغه ولس حکومت پلوه ځواکونه وژلي دي د تخار د والی ویان جواد حاجیری ویوی ته نن وویل چې دغه برید بیګاش په ترسره شوی او په کې طالبانو پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده هغه زیاته کړه چې دا د حکومت پلوه ملیشو پوسته وه طالبانو بیا د برید ذمهواري منلې خو ویلي دي چې د وژل شویو حکومت پلوه ځواکونو شمیر په کې یو ویشت وو په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پرون د خالی یشنبې پورز وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې طالبانو ته سخت مرګ ژوبله اوښتی ده په بیان کې راغلی چې په دغو عملیاتو کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي تر دې نه وړاندې افغان چارواکو دا هم ویلي وو چې طالبانو د سنګین په ولسوالۍ کې د خنجر په نوم امنیتي پوستې باندې برید کړی وو او په هغه کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې وه د هغه برید پړه او یا مسؤلیت هم طالبانو پر غاړه اخیستی وو
د وی او ای دیواغ پراونه دوام لري زموږ سره ملګري اوسئ
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی هند کشمیر په ویشون کې پوله لګیدلې اسخن تار 15 ځای شلولې او په لائن اف کنټرول ابراهموس میزایل لګولې دي د اتوار پورز ملتان کې مطبوعاتي کانفرنس ته خپل وینا کې ښاغلی قریشي ویلي دا مهال په ټول هند کې احتجاجونه روان دي او امکان دی چې د دې حالاتو نه د پام اړولو د په خاطر هندستان عملیات وکړي. شه محمود قریشي تور ولګولو چې کشمیر کې په مسلمانانو ظلمونه روان دي او د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی په کار ده چې د کشمیري مسلمانانو په خاطر خپل غږ پورته کړي. هندستان وسه پورې په رسمي توګه د شه محمود قریشي د دې دعوې په حق لا خپل غبرګون نه دی ښودلی چې ګینې د کشمیر په پولې زای ابراهموس او نوري میزایل لګولې دي او کنه.
د پاکستان مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی ویلي د احتساب کمی اداره او حکومت د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو څخه د غچ اخیستو لپاره په ګډه د سی سی او پر ضد مقدمه جوړوي. نو موري د دسمبر 28 په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو غړي په میډیا او په څرګند توګه د ولس لپاره خبرې کوي، نو ځکه یې حکومت پر ضد مقدمه کوي. نو موري وویل احسن اقبال چې د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر دی د بیکاده گیو په تور نیول سوی، خو هغه د پلان او پرمختیا وزیر او د سیپک په ګډون غنی پروژې د هغه لوج پیل سوی دی. ویل کیږي چې نوموړي په خپل ضلع کې د لوبو کمپلیکس جوړاوه چې پکې د شپږ ارب روپیو درغلی سوی ده. د پاکستان حکومت د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې د مشر و تورونو تل تر اوسه جواب نه دی ویلی.
خبر پختونخوا ته غزبل شوی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن خپل د دریو میاشتو آئینی موده پوره کړه او حکومت هیڅ اراده نه لري چې د دې قانون موده نور وغځي. دا خبره د صوبې د قانون وزیر سلطان خان نن صوبې اسمبلی ته کړي. خو دغه قانون بعد خبر پختونخوا سره زم شوی قبایلی زلو فاټا او پاټا کې تر هغه پورې پر ځای تر سوچ د پاکستان سپریم کورټ په دې سره فیصله نه ور کړی. دغه قانون د لاندې چې امنیتي ځواکونو ته ډېر زیات اختیارات ورکوي، په اکتوبر کې د خیبر پختونخوا های کورټ چیف جسټیس غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولی وو.
د امریکا په نیویارک ښار کې یو ناپیژانده کس د یهودیانو د یو مذهبي شخصیت په کور کې دننه حمله کړې او په چاړه یې 15 کسان ژوبل کړي دي. پولیس وایي ژوبل کسان ټول یهودیان وو او د پیښې په وخت په دغه کور کې د هانوکا په نوم یوې مذهبي دستورې ته راغونډ شوي وو. لنډ تفصیل اوس موږ له همکار محمد اکرام څخه.
د نیویارک هټسن سیمې لپاره د ارتوډاکس یهودو د ولسی چارو شورا په ټویټر باندې ویلي په پیښه کې ژوبل شوي کسان د هسیډک جیوز په نوم د یهودیانو روحاني فرقې سره تعلق لري. په ژوبل کسانو کې د دوو تنانو حالت نازک دی. د شورا شریک پانی یو سی جسټنر د امریکایي خبري ادارې سینن ته ویلي د یهودیانو هنوکا مذهبي رسومات المنزلو په وخت وسلوال تن د يهوديانو په یو کور کې موجود تنانو باندې ناصافي د چاکو سره حمله وکړه. په دغه مذهبي خوشالیو کې برخه اخستونکو یو تن آرن کون ویلي د هنوکا تقریبات په اومه شپه په ودانه کې لک تر لګ سل کسان موجود وو. کم وخت چې د يهوديانو راهب دیوه بلوله، دی وایي مشکوک تن نږدې د يهوديانو عبادت خانه ته د ننوتو کوشش هم وکړو، خو دغلته چا ټولې دروازې بندې کړې. د نیویارک ریاست تر مخه راکلند کاونټي چرته چې دغه پیښه رامنځته شوی کې د امریکې تر ټولو زیات یهودیان ژوند کوي. د دغه کاونټي 10% اوسیدونکي یهودیان دي. د پولیسو مشر برډ ویډل ویلي چارواکي د دغه حمله پلټنې کوي او زیاته کړي چې پولیسو یو تورپوستې مشکوک تن نیولې دي. د نیویارک گورنر انډریو کومو ویلي دغه حمله روانه هفته د یهودیانو ټولنې د غړو خلاف د حملو وروستۍ لړۍ ده. نوموړي ویلي د یهودیانو او د نورو مذهبونو خلاف څه قسم کرکه د دوی د اقدارو خلاف ده، چرته چې د هر مذهب منونکي د یو بل سره یو ځای ژوند تیروي. انډریو کومو ویلي په امریکا کې د کرکې او نفرت داسې ګامونو لپاره څه قسم برداشت او ځای نشته.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
ترکی به د ایدلیب د فوزی چک پوسټونو نه خپل فوزیان نه لري کوي. دا خبره د ترک دفاع وزیر کړې. د فوزی چک پوسټونه په ستمبر 2018 کې د شام د حکومت ملګرو روس او ترکی ترمنځ د یوې لوسنامې د لاندې جوړ کړی شوی وو. ترک دفاع وزیر هولوسو اکار د دفاع وزارت د ټویټر نه نن ویلي موږ د روس سره شوی د دې لوسنامې احترام کوو او تمه کوو چې روس هم دغه شان وکړي. بلخوا ترکی په دې هم فکرمند دی چې ایدلیب کې حالات خرابېدو د لاسه نور زیات خلک خپل کورونه پرېښودو ته مجبور کېدی شي، ځکه یې د ډزبندۍ یوې نوې معاهدې دپاره ماسکو ته د خبرو اترو دپاره یوه ډله هم لیږلې.
په عراق کې د تیلو وزارت ویلي په جنوبی ناصریه کې احتجاج کوونکو لخوا د تیلو د پیداوار له درولو څخه به د هیواد د تیلو په وارداتو او تولید باندې څه اغیز ونیسي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تیلو د اړتیاو پوره کولو لپاره به په بصره کې د تیلو پیداوار زیات کړي. د رویټرز خبرې اداره وایي احتجاج کوونکي په ناصریه کې د تیلو صفا کولو کارخانې ته دننه ورغلي وو او بجلی او لارې یې تړلې وې او کارخانه یې بند کړه.
په یمن کې په یو فوسی پرې چاودنه کې د ګڼ شمېر خلکو د مرګ جوبلې یره ده. چاودنه د جنوبی یمن په الدالیا علاقه کې شوې. د دې چاودنې ذمواري چا په غاړه نه اخستی. د یمن سکیورټی بیلټ فورس دا خبر نن په یو ټویټ کې خور کړې. دغه فوس د جنوبی یمن د جدای غوښتونکو برخه ده او پر شای د عرب اماراتو ملاتړ هم ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا جوبدا ګلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تر واشنگټن ډي سي څخه واجی اسا اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته لکه څنګه چې وړاندې تاسو واردل د افغانستان د طالبانو ځین سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویل دي چې طالب مشران په خپل ورستي غونډه کې په دې سلاسي بچې په افغانستان کې را روانه اونې د سولې د خبرو د تړون مخ کې د لنډ وخت لپاره جګړه ودروي. تفصيل راکوي زموږ همکار بارکوال میخیل.
د افغان طالبانو ځینو سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې طالب مشران په ورستیو کې پر دې سلاسوي چې له امریکا سره د سولې ترتړون مخکې په افغانستان کې را روانه ونې د لنډ وخت لپاره جګړه ودروي. د امریکا مشهور ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د یو طالب چارواکي له خولې لیکلي طالبانو د تیرې چهارشنبه یا شورو له ورځې راهیسې د بلوچستان په کوټه ښار کې له امریکا سره د اوربند په تړاو خپل منځي ناسته کړې ده. مشهور افغان خبريال او سیاسي چړونکو سمي يوسفزي پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي طالبان لښت تر لږه د وو ورځو او زیات لزیاتو د لس ورځو پر اوربند سلاسه ويدي چې یوازې په لوی شهرونو کې باملي کیږي. خو وايي د اوربند ورستي پریکړه به د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده لخوا کیږي. سمی یوسف زای لیکي لندمحاله اوربند د طالبانو لپاره یو ستر ازمیشت دی. امریکا به وګوري ک د اوربند په موده کې کوم برت تر سره نسو. امریکا به باور سي چې طالبان یو قوت او یو واک دی. ل طالبانو سره بتړون لاسلیک کړي او دا اوربند به د افغانستان د سولې لپاره عمومي کړکی خلاص کړي. د وال سټریټ رپورت وايي ټول طالب مشران تر بحث او سلام مشورو وروسته د یوې اونۍ پر اوربند سلاسه ویدي چې وايي کېدای شي د نوې کال لپاره سر عملي سي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کولو ته موقع برابر کړي. په رپورت کې راغلي چې له جنگبندۍ سره سم به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر هم وټاکل سي او د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره به تر تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم پیل سي. په افغانستان کې د سولې د مطالعاتو د مؤسسې مشر خلیل الله صافی هم له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو د اوربند پریکړه په پېښور او کوټه کې په خپل ورستوي غونډو کې کړې ده.
طالبانو سیاسي کمیسون د ریکاسیس پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یو ونی مخ کې پاکستان ته تللی او په پېښور کې او کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلې دي او دوه ورځې مخ کې په عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامی کمیسون او د سیاسي کمیسون د ریکاسیس پلاوی او د رهبرۍ شورا غړي پکې موجود وو. دوی په خپل منځي ورځنی عمومي اوربند سره هوکړه کړی دا او کله چې سیاسي کمیسون بیرته دوه تولر شي له امریکایي پلاوی سره د طالبان د رهبرۍ دغه مثبت پیغام شریک کړي او ک امریکا بل کوم غوښتنه ونه مني او دغه ورزنی غربند ومني نو هله مندي دا چې د جنوري په میاشت کې توافق نامه لاسلیک شي.
طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خبر نه دی تایید کړی. خو ځینو رسنیو د طالبانو د پخوانی مشر سید اکبر اغا له خولې ویلي طالبان لا تر اوسه پر دې نه دي سلاسوي چې د لنډ وخت او کوژد مهاله اوربند وکړي. افغان حکومت او امریکا هم تر اوسه په دیاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خو سرچینې وایي چې که طالبان اوربند وکړي نو په غبرګون کې به افغان حکومت هم د طالبانو په ضد په ټاکلي موده کې جګړه ودروي. د طالبانو او امریکا ترمنځ تر څو میاشتنی ځنډ وروسته خبرې د روانې میاشتې په لومړیو کې بیرته پیل شوې. خو د دسمبر له 14مې راهیسې د نوي کال د رخصتیو لپاره مذاکرات په ټپه درېدلې چې زلمی خلیلزاد ورته لنډمهاله وقفه ویلې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلې او اوریدلې شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
خبری خبرونه ده د افغانستان د امن خبری تری او دزبندی په دې حواله سره تاسو د بارکوال میاخیل رپورت واوریدو. خو پاکستان کې سړنکاران په دې حق لا څه نظر لري، خصوصا چې کم خبرونه د پاکستان کې د طالبانو او مشرانو ترمنځ د ملاقاتونو را روان دي؟ په دې حواله سره تفصیلی رپورت د ډیو خبریال ارشد مومن تیار کړی.
د افغان طالبانو امریکا ترمنځ په اوربند کولو خبرې اترې روانې دي، خو لا یې هم کومه غوسه پرېکړه نه ده کړې. د امریکا وتلي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل تېره ورځ خپل یو رپورټ کې لیکلي، په دغه اړوند د طالبانو او امریکایي چارواکو یوه ناسته د بلوچستان کوټه ښار کې شوې ده. په مطبوعاتو کې وخت په وخت د افغان طالبانو کوټې شورا نوم هم مخې ته راځي، او څه موده وړاندې د افغان طالبانو موجوده مشر ملا هیبت الله درور په یو برید کې د وژنې خبرونه هم مخې ته راغلي وو. په کوټه کې د افغان طالبانو سره د خبرو په اړه څېړونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي، د پاکستان تر څنګ چرته چې هم طالبان موجود وي د سولې په اړه به ورسره خبرې کیږي.
دا مشورې په قطر کې هم شوې دي، هلته کې طالبانو سیاسي کمیشن دفتر دی. دا مشورې به هر هغه ځای کې دي کوم ځای کې چې دغه طالبانو مشران شته، نو پاکستان کې هم شته، افغانستان کې هم شته، او قطر کې هم دي، ممکن دی په ایران کې هم وي. زما په فهم باندې دوی به هره طریقه استعمالوي چې دغه مشوره وکړي، رایه واخلي او بیا خپله فیصله وکړي.
پاکستان حکومت او افغان طالبانو په کوټه کې د ناستې پخله نه دی کړې، خو رحیم الله یوسفزی زیاتوي پاکستان چې تر څه حده په افغان طالبانو اختیار لري، تر هغې به د امریکا په خواهش او د پاکستان خپلو ګټو لپاره هم د امریکا او طالبانو خبرو اترو را جوړولو کې خپل رول لوبوي.
دا خبره نه ده چې پاکستان طالبانو باندې مکمل اختیار دی. پاکستان خو تدا وایي طالبان د اوربند موکي او د افغانستان حکومت سره د خبرو تکین یو طالبان خپل نو نظر وي. پاکستان دا کار کړی و مخکې چې څو طالبان مشران رها کړی وو، هغه کې ملا پیر اجازه هم شامل وو. هغه بیا لال قطر او اوس طالبان نو د مذاکراتي تین مشرې هم کوي. خو دا دی چې په دې کې دا اوس هم ډېر
سیړونکي وایي د اوربند نه بغیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کامیابي ګرانه ښکاري، او دغې دپاره به اول کې دواړو غاړو ته په اوربند موافقې ته رسیدل وي، په کوم کې چې د پاکستان یو مهم رول ګڼل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
خبری خبرونه ده د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وای، هند د کشمیر په ویشون کې پوله لګیدلې، اسغن تار 15 ځای شلولې ده، او په لاین اف کنټرول ابراهموس او نور میزایلونه لګولې دي. هندستان و سپورې دې ته څه جواب نه دی ویلې. د دې خبريال ارشد حسین په تفصیل اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې هندوستان د لاین اف کنټرول په 15 ځایونو لګیدلې ازغن تار غوس کړی دی، او د کنټرول په کرخه یې میزایلونه لګولې دي. د اتوار پر ورځ د پنجاب سویلي ښار ملتان کې یو خبری کانفرنس ته خپله وینا کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند د انتظام لاندې کشمیر کې په ګرځبندیز او د هندوستان د حکومت لخوا د لانجمن شهریت قانون نافذ کولو پر ضد د راپارېدلې مظاهرو یادونه کړې ده. د شاه محمود قریشی
وینا وه چې د اطلاعاتو تر مخه هندوستان د لاین آف کنټرول ازغن تر په 15 ځایونو قطع کړي او نوموړي دا پوښتنه هم راولاړه کړي چې د هندوستان لخوا د کنټرول په کرخه د برهموس او د اسپایک میزایلونو لګولو څه مقصد دی. نوموړي زیاته کړه چې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت لخوا د شهریت د نوي لانجمن قانون پر راوړلو سره د هغه د هندو سخت دریځې سوچ را برسېره شوې دی او نن په هندوستان کې د مسلمانانو سره سره فارسیان، عیسایان او سکان هم ګډې مظاهرې کوي.
بھارت بالکل تقسیم دکھائی دے رہا ہے, وہ سوچوں میں سیکولر بھارت کا پرچار کر رہی ہے اور دوسری سوچ ہے جو ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
هغه وای دا وخت ہندوستان په دو فکرونو کې تقسیم ښکاری, یو فکر د سیکولر ہندوستان پرچار کوي او بل سوچ او فکر د ہندواتا د فلسفه په اولس د ورتپلو هڅه کوي. نړیوال مطبوعات وای چې نن د اتوار پر ورځ هم د لانجمن شهریت قانون پر ضد مظاهره روان دي او دغه قانون پر ضد 13 ورځ علی گڑھ یونیورسٹی کې د مظاهرو په محل د تشدد په تور کې د زر نامعلوم تنانو پر ضد مقدمه هم درج کړی شوې دي. د خارجه چارو وزیر دا هم ویل چې سعودي عرب پاکستان ته د اسلامي هیوادونو د تنظیم OIC په غونډه کې د هندوستان د ګامونو پر ضد د غږ راپورته کولو باور ورکړي. شاه محمود قریشي وینا و چې د هندوستان د ګامونو په باب لای د ملل متحده سلامتی کونسل ته هم یو خط لیکلی او چین د دغه خط په بنیاد غوښتنه کړې چې د اقوام متحده پوځي سارون کې دی په دې حالاتو سلامتی کونسل ته حال احوال ورکړي. ښکاره دی وی چې پرون هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نړیوال مطبوعات او د بشري حقونو تنظیمونه په لومړي ځل د هندوستان په ګامونو ټکونه کوي او هغه یره ښودلی چې هندوستان د دې معاملې څخه د نړۍ پام بلخوا اړولو دپاره د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څه هم مهم جویی کولی شي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیو خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوری دی شئ.
د ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
خبرونه لا دوام لري. تاسو واردل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د کشمیر د ویشلو چې کومه پوله ده هندوستان په هغه باندې ازغن تر 15 ځایه شلولی او په کنټرول لاین یې برهموس او دارنګ نور میزایلونه هم پر ځای کړي دي. په دې اړه به نور تفصیل اخلو زموږ له همکار رحمان بنیري صاحب څخه چې دا وخت را سره په سټوډیو کې موجود دی. ستړي مسیح او په خیر راغلی.
ډېر مهرباني کاکړ صاحب,
مننه. بنیري صاحب, که دا راته اوسه چې هندوستان هم د پاکستان په دې تورونو څه دریځ یا غبرګون ښودلی او که نه؟
که څه هم هندوستان کوم چارواکي رسمي توګه باندې د پاکستان د تازه تورونو ته ځواب نه دی ویلی, خو دوه ورځې د مخه د هندوستان چې کوم د پوځ ویان دی کرنل راجیش کالیا, هغه ویلي چې په لاین اپ کنټرول باندې کوم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لانجمنه علاقه ده په دې کې د هندوستان یو افسر او یو ولسی وګړی چې د پاکستان په ډزو کې وژل شوی دی. ځینې مطبوعاتو کې راغلي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دغه پوله باندې وړې وړې نښتې وخت په وخت کېږي, د پخوا راسې روانې دي. تازه چې کوم تورونه پاکستان پورې کړي دي چې هند په خپله پوله باندې میزایلي نظام لګولی دی او په پاکستان باندې حمله کول غواړي, د دې جواب نه خو د هندوستان کم حکومتي چارواکي او نکم پوزي چارواکي ورکړي دي. بیا هم پاکستان په خپل بیان کې دا ویلو چې هند زکه دا کول غواړي چې په هندستان کې چې کوم د پاکستان تر مخه لانجمن قانون د شهريت پاس شوی دی، د دینا د خلکو مخه واړي. البته هندستان د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل یو روسي بیان کې ویلو چې هغه مسلمان چې د هند په خوره کې زیږیدلی دي او نیکونه د انډیا په غي کې لوشي دي، د شریعت قانون اړول ورسره هیڅ تړاو نه لري، نه خو هیڅ یو مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه په دې هیواد کې څه نور مشکلات سره مخ کیږي. هغه ویل چې دا قانون د کم نسل مذهب په ضد نه دی، بلکې دا د هندستان د کور دننه د هندستان مسله ده او په دې کې د پاکستان یا کوم بل ګاونډي هیواد لاس وهنه او بیان ورکول چې دي غیر ضروري دي. البته هغه دا وویل چې موږ کوم حراستي مرکزونه نه لرو لکه څنګه چې یو ګاونډي هیواد لري. په ګاونډي هیواد کې چې کوم حراستي مرکزونه دي باید دنیا پاګه خبر شي. پاکستان البته د وایسینا یا د نورو مسلمان هیوادونو د غوښتنه کوي چې په هند باندې فشار راوړي چې دغه قانون لاندې د خلکو سره ظلم زیاتې بن کی، په کشمیر کې چې ظلم کوي دین ووړي، او پاکستان وایي چې د دې نمخ اړولو په خاطر ځکه چې په هندستان کې سیاسي اړې غړې روان دي، نه هند په پاکستان حمله کول غواړي. البته یو ځل بیا تکراروم چې هند د کمپوزي یا حکومتي چارواکي په دې باندې تر اوسه ځواب یا دریځ نه دی ویلی.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا وس خبره کوو. د ایران د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو په یو ټویټ کې د ایران هغه ګام غندلې دی چې ولی ایران د انټرنیټ سہولتونه هغه وخت کې بند کړه چې کله خلکو د حکومت پر ضد چې کله د ګیس د نرخونو بې زیات شوی وي احتجاج کولو، او په هغه کې بیا د حکومت لاسه د خلکو غلي کولو په جواب کې یا په بدل کې چې کله 1500 خلک ووجل شو یا زخمیان شو. د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو وايي خلک دا حق لري چې ماتم وکړي د 1500 خلکو په وجنه باندې. په دې موضوع تفصیلي رپورټ بختور شاه نه اورو.
د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو په ایران ټکونه کړی دی چې په نومبر کې د وجل شوی مظاهره چانو په یاد کې راجم شوی خلکو باندې تشدد کړي او په خپل خلکو یې د تشدد سره سره په هغوی انټرنیټ هم بند کړی دی. د نومبر په میاشت کې په ایران کې په زرګونو خلکو د تیلو د ګرانۍ په ضد احتجاجونه کول چې د ایران د حکومت لخوا په تشدد شوی وو. خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی د ایران اولس حق لري چې د خامنئی لخوا د وجل شوی 1500 ایرانیانو لپاره هم غږ پورته کړي. هغلی پامپیو نیغ په نیغه د ایران پر روحاني مشر آیت الله علی خامنئی تورونه ولګول. د چا فیصله چې په ایران کې د هر سیاسي او مذهبي کشالې اخیری او د منلو وړ فیصله وي. په ایران کې د نیم سرکاري خبری ایجنسی النا تر مخه د زیارت پر ورځ کې دونکي مظاهرو نه وړاندې د ایران حکومت په اکثرو صوبو کې انټرنیټ د شروع پر ورځ تړلې وو. په ایران کې رپورټونه وایي امنیتی ادارو د کراج په هغه قبرستان کې هم یو شمیر خلک نیولي چا چې د نومبر په میاشت کې د حکومت لخوا په تشدد کې د وجل شوي یو خپل ملګري د سلویختۍ دستوره لمانځلو تیاری کولی. خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي د ایران حکومت د خپل خلکو نه ویریږي او یو واري بیا یې د خپل خلکو سره تشدد ته لاس اچولی دی او په خپلو وګړو یې انټرنیټ بند کړی. امریکا وایي د ایران امنیتی ادارو د نومبر په میاشت کې د مظاهره چانو په ضد د یرغل په وخت د زرو نه زیات خپل وګړي په تشدد وجلی دي. رایټرز خبری ایجنسی د ایران د یو نامعلومه چارواکي په حواله ویلي په نومبر کې د مظاهرو په وخت په حکومتي یرغل کې 1500 کسان وجل شوي دي، ولې دغه شمیر په سرکاري توګه پخلی نه کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 304 کسان وجل شوي او په زرګونو نور جوبل شوي. ایران د بشري حقوقو د ادارو دغه شمیرې رد کړې دي، خو په خپل یې هم په دغه مظاهرو کې د وجل شوي مظاهره چانو سرکاري شمیرې نه دي خبرې کړې. په ایران کې د نومبر په 15مه نیټه د تیلو د ګرانۍ په ضد په زرګونو مظاهره چانو مظاهرې کولې، چرته چې د امریکا لخوا د سنگینو اقتصادي بندیزونو د لاسه اقتصاد ډیر غورځېدلی دی. ایران د امریکا د صدر براک اوباما په وخت کې د امریکا او د نړۍ د نورو 15 هیوادونو سره د جوهري پروګرام په اړه تړون کړی و، خو صدر ټرمپ امریکا را دغه تړون نه بهر کړی او په ایران یې نور سنگین بندیزونه لګولی دي. هر څه که امریکا د ایران سره د جوهري تړون نه بهر شوې ده، خو ایران وای دوی تړون یوازې د امریکا سره نه دی کړی او وای امریکا په خپل سر دغه لوزنامه نشي ختمولی تر څو چې د نړۍ نورو طاقتونو دغه تړون نه د وتلو فیصله نه وی کړی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو ریدن کو دیوا خبری خپرونه کې زلې بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان په شمالي ولایت تخار کې طالب وسلوالو ولس حکومت پلو ځواکونه وژلې دي. دا په داسې حال چې افغان طالبان له امریکا سره د سولې تر تړون مخکې د لنډمهالې ډزبندۍ لپاره موافقه کړې. په دې اړه یو څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي هندوستان د کشمیر په ویشونکي پوله لګېدلی اسخن تار 500 لولی او په لاین آف کنټرول ابراهموس میزایلې لګولي. هندوستان ورسه پورې دې ته څه جواب نه دی ویلی.
د شاه محمود قریشی وینا وه چې د اطلاعاتو تر مخه هندوستان د لاین آف کنټرول اسغن تار په 500 ځایونو قطع کړي او نوموړي دا پوښتنه هم راولاړه کړې چې د هندوستان لخوا د کنټرول په کرخه د ابراهموس او د اسپایک میزایلونو لګولو څه مقصد دی.
او په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د اکشن ان ایډ لانجمن قانون موده پای ته رسیدلی دی. یاله د قانون وزیر سلطان خان وایي حکومت نه غواړي چې د دغه قانون موده نور هم وغځوي.
آرڈیننس ختم ہو چکا ہے. وہ جو یہاں سے اسمبلی سے ہم نے جو بل پاس کیا تھا وہ ابھی سپریم کورٹ میں سبجوڈ ہے.
سرٹکی تا سو آورے دل پکشی دا خبرونو تفصیل تا.
د افغان طالبانو ځینې سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې طالب مشران په خپل وروستۍ غونډه کې په دې سلا سوي چې په افغانستان کې را روانه اونۍ د سولې د خبرو تر تړون مخکې د لنډ وخت لپاره جګړه ودروي. د امریکا مشهور ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د یو طالب چارواکي له خولې لیکلي چې طالبانو د تیرې چهارشنبې له ورځې راهیسې د بلوچستان په کوټه ښار کې له امریکا سره د اوربند په تړاو خپل منځي ناسته کړې ده. د وال سټریټ رپورټ وایي ټول طالب مشران تر بیس او سلا مشورو وروسته د یوې اونۍ په اوربند سلا سوي دي چې وایي کیدای سي د نوي کال له پیل سره عملي سي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کولو ته موقع برابره کړي. په رپورټ کې راغلي چې ډزبندۍ سره سم به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر هم وټاکل سي او د 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره به د تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم پیل سي. طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خبره نه ده تایید کړې. بلې لور په افغانستان کې د طالبانو په یو تازه برید کې لږ تر لږه 12 حکومت پلو ځواکونه وژل سوي دي. د برید په شمالي تخار ولایت کې سوی او هلته یو حکومتي ویاند وایي سف امریکا ته نن ویلي چې وسلوالو د شپې له مهاله په بهاءالدین ولسوالۍ کې په امنیتي پوسته برید وکړ. ویاند ویلي چې امنیتي پوسته باندې ځایي حکومت پلوه او د طالبانو ضد ملیشه میشته وه او 4 کسان ژوبل هم دي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هندوستان د کشمیر په ویشونکي پوله لګېدلی اسخن تار 500 شلولی او په لاین آف کنټرول ابراهموس میزایلونه لګولي. د اتوار په ورځ ملتان کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته خپله وینا کې ښاغلي قریشی ویلي دا مهال په ټول هند کې احتجاجونه روان دي او امکان دی چې د دې حالاتو نه د پام اړونې په خاطر هندوستان عملیات وکړي. هند لا وسه پورې په رسمي توګه د شاه محمود قریشی د دې دعوې په حق له خپل غبرګون نه دی ښودلی.
د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی ویلي د احتساب کمی اداره او حکومت د مخالفه ګوندونو ل مشرانو څخه د غچ اخیستو لپاره په ګډه د سیسی او پرزدی مقدمه جوړوي. نو مولوی د دسمبر په 28 نیټه په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې غونډې وروسته رسنوي ته وویل چې د اپوزیشن ګوندونو غړي په میډیا او په څرګند توګه د ولس لپاره خبرې کوي، نو ځکه حکومت په ضد مقدمه کوي. حکومت وایي چې دغه مقدمه د درغلي کوونکو په ضد دي.
خیبر پختونخوا ته غسول شوی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن خپل د دریو میاشتو آئینی موده پوره کړه او حکومت هیڅ اراده نه لري چې د دې قانون موده نوره وغځي. دا خبره د صوبې د قانون وزیر سلطان خان نن صبح اسمبلی ته کړې. خو دغه قانون به د خیبر پختونخوا سره زم شوی قبایلی زیلو فاټا او پاټا کې تر هغه پورې پرځای تر سوچ د پاکستان سپریم کورټ په دې حق له فیصله نه کړي.
د امریکا په نیویارک شهر کې یو ناپیژاند کس د یهودیانو په یوه مذهبي شخص د یوه مذهبي شخصیت په کور کې دننه حمله کړې او په چاړه یې 15 کسان ژوبل کړي دي. پولیس وایي ژوبل کسان ټول یهودیانو. د پیښې په وخت په دغه کور کې د هانوکا په نوم یو مذهبي دستور روانه وه. د هانوکا دستورې په اسرائیل کې د یوه عبادت ځای د جوړونې په اړه ټوله نړۍ کې هر کال منځل کیږي. دغه د رڼاګانو میله هم ویل کیږي چې تر اتو ورځو پورې جاری وي.
د یوکرین حکومتي فوزونو او د روس په لوا جدای غوښتونکو د ټولو جنگي قیدیانو تبادله شروع کړې. په دغه تبادله کې به تیرو 15 کالو په جګړه کې نیول شوي ټول پاتې جنگي قیدیان په کار دا چې خپل کورونو ته واپس شي. دا خبره د یوکرین د صدر د دفتر لخوا جاری شوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګی. خیبر پختونخوا ته غزول شوی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن خپل د دریو میاشتو آئینی موده پوره کړه او حکومت هیڅ اراده نه لري چې د دې قانون موده نور وغځي. دا خبره د صوبې د قانون وزیر سلطان خان نن صبح اسمبلی ته کړې. حمید الله په تفصیلي ریپورت راکړي.
د پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان صوبایي اسمبلی ته وویل هغه آرډیننس چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن لانجمن قانون احاطه یې ټوله صوبه ګرځولې وه، د خپلې درې میاشتې آئینی مودې پوره کېدو وروسته دې بل ته بل میعاد نه دی ورکړی شوی او دا وخت یوازې په سپریم کورټ کې د صوبایي اسمبلی هغه قانون په اوریدنه کې دی چې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په ګډون د نظامي عدل او نورو قوانینو په پخوانی قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې د جاری ساتلو لپاره منظور شوی.
ایک تو جو کنڈی صاحب فرما رہے ہیں ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور، تو وہ آرڈیننس آیا تھا لیکن وہ آرڈیننس کی لائف ختم ہو گئی ہے، وہ لیپس ہو چکا ہے، اس وقت وہ آرڈیننس قانون کی شکل میں موجود نہیں ہے ابھی. نہ وہ آرڈیننس ہے، آرڈیننس ختم ہو چکا ہے. وہ جو یہاں سے اسمبلی سے ہم نے جو بل پاس کیا تھا وہ ابھی سپریم کورٹ میں سب جوڈس.
دا وخت دا قانون د سپریم کورٹ لخوا د پیښور های کورٹ د فیصلې زندول وروسته د پخوانی قبایلی سیمې په انټرمنټ سنټرز او هم دغه رنګ د صوبایي اسمبلی په نیمه قبایلی سیمو کې عملی دی. د دې وړاندې په اسمبلی کې د پیپلز ګوند احمد کریم کندی ویل تر اوسه صوبایي اسمبلی کوم غړي ته د دې آرډیننس کاپی نه ده ورکړی شوی او های کورٹ دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد ګرځولی دی. رستو بیا د قانون وزیر ڈیون یوستو ویل په آرڈیننس دمرا عدالتی دعوی شوی چې حکومت د رمبنې آئینی مودې پوره کېدو وروسته موده پراخول مناسب نه ګڼل.
دا په دې ګراوند باندې چیلنج شوی چې کوم سابقه فاټا د هغې دپاره یو قانون دی او د نورې صوبې دپاره بل قانون دی. حکومت یو آرډیننس جاری کو او دا قانون یې ټولې صوبې ته ایکسټینډ کو. په دې مینس کې دا آرډیننس هم چیلنج شو په های کورټ کې. خو حکومت چې کله دا وکتل چې دې باندې دونه چیلنجز رالل نو دا آرډیننس چې کله خپل جون ختم کړ، د دریو میاشتو چې کوم دا آرډیننس جون دوی هغه کله ختم شو نو آرډیننس بیا موږ ایکسټینډ نه کړ. هغې نه پس بیا په فیلډ کې صرف دا یو قانون پاتې شو چې کوم کنټینیویشن آف لاز یو ایکټ دی چې د کم لاندې دا نور قوانینو ته لیجیټیمیسی ملو شوې ده. په هغې کې دا اکشن ان ایڈ آف سیول پاور اوم شامل دی.
کاسو هم په ټولو صوبه کې د دې قانون د پراحولو آرډیننس دا وخت عملی نه دی، خو د صوبایي اسمبلی د پاشوي قانون کنټینیویشن آف سرټن لاز ان فارمر فاټا اینڈ فاټا ریجنس د قانون لاندې دا اوس هم په شامل شو قبایلي ضلعو او په پخوانو نیمو قبایلي سیمو کې عملی دی. د دې وجه دا ده چې دغه قانون د سپریم کورټ د اوریدنې لاندې دی. په دې کیس کې شامل وکیلان وایي کېدل شي د یخنیانو د رسخت وروسته د سپریم کورټ پل بینچ د دې قانون په اړه اوریدنه پیل کړي. حمید اللہ ابھی ہوئے ڈی نیوز پہ خبر
د واشنگټن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. اوس خبره کو په پاکستان کې په 2019 کال کې یا دینه مخ کې بيدرکه کړې شوی خلک او په 2019 کال کې د هغوی درا پیدا کېدو سه امکانات پیدا شو او کنه بيدرکه خلک هم بيدرکه پاتې شو. کمی کمی هلی زلی شوی دی او څومره نور خلک د بيدرکه خلکو په فهرست کې شامل شوی دی. څومره خلک خپل کورونو ته راغلي د 2019 کال کې دغه ټولو واقعیاتو ته خبرو ته کتنه کړې ده نصیر احمد کاکړ په خپل ریپورت کې.
په 2019 کال کې هم په پاکستان کې د بيدرکه کسانو لپاره احتجاجونه او لاریونونه روان وو او د ورکسو کسانو خپلوانو د عدالتونو دروازې ټکولې او د حکومت لخوا جوړ شوی کمیسیون ته هم عریضه کړې دي. که څه هم حکومت وایي چې تر 6400 زیاتو بيدرکه کسانو مقدمه اوریدلې دي او تر 4200 زیاتو مقدمو فیصله یې هم کړې ده چې په ترڅ کې ډیری خلک خپل کورونو ته رسیدلي. خو درې اویا کلن ماما قدیر بلوڅ چې له تیرو یوولسو کلونو راهیسې د بيدرکه بلوڅانو د راخوشي کولو لپاره مبارزه کوي وایي چې دوی حکومت او اړونده ادارو ته د 24000 کسانو فهرست ورکړی دی خو د ده په وینا چې یوازې 200 کسان بیرته خپل کورونو ته رسیدلی دي.
دا ایجنسیان دی د پورته کړی دی ته لس کال سه دولس کال سه اتلس کال سه د دې وخت موږ سره لیست موږ جوړ کړی دی تقریبا 24000 کسان بے درک دی او د دې کې زر کسان لاپتہ خلق سے شہید ہم سوی دی دے دا پارا مجھ احتجاج کری دے او کہو ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ اگا وقت پورے مجھ دا احتجاج کہو یہ او سڑے ہم نہ دراغ لے دے مجھ اکپل احتجاج جاری.
د ماما قدیر د دې ادا پخلی حکومتي چارواکي نه کوي. البته د واکمن تحریک انصاف ائتلافي د بلوڅ ملت پاله ګوند مشر سردار اختر مینګل وای دوی حکومت ته د 15000 بيدرکه بلوڅانو نوم لړ ورکړی دی او د یو نیم کال په موده کې نږدې 300 کسان خپل کورونو ته بیرته رسیدلی دي. د هکونو یو بل تنظیم د پښتون ژغورنې غورځنګ هم وایي چې د دوی د شمیرو له مخې په پاکستان کې 8200 پښتانه بيدرکه دي چې زیاتره یې د سند صوبې له مرکز کراچۍ څخه ورک شوي دي. د غورځنګ یو مشر منظور پښتین ډیوه ته څه داسې ویلي:
زموږ مطالبه چې اکسټرا جوډیشل کلینګ چې کوم روان دی د دغه پر خلاف ته یو یعنی یو truth and reconciliation commission جوړ شي چې پته ولګیږي چې دا نامعلوم افراد څوک دي دا کارونه څوک کوي دا دماکي څوک کړه د دې شي چې کلیر تحقیقات وشي. هغه دوی لانه دي را سره مانی میسینګ پرسن سره څه کسان راغلل خو هغه هم موږ وایو چې غیر آئینی طریقہ نه بلکې په آئینی طریقہ د راشي عدالت ته اخلاص کړه سه په یو طریقہ را څوک نه وایي چې بس ډایرکټ یې راوړي.
د پاکستان چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ له ځینو غوښتنو سره موافقه څرګنده کړې ده خو وایي د احتجاج لاره یې سمه نه ده. د پاکستاني پوج د ویاند ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور نږدې و میاشتې وړاندې یوه خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره په دې سختي نه کوي چې هغوی ځپل سوي دي.
ہم ان کو کیوں سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کر رہے؟ میں نے آپ کو ساری بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ وہ ہرٹ ہیں. انہوں نے 15 سال ان کے علاقے میں جنگ ہوئی ہے. ان کے بہت سارے رشتہ دار جو ہیں وہ اس جنگ کا شکار بنے ہیں دہشت گردی کے تھرو یا کسی اور طریقے سے.
دادا آصف غفور جاغو چې ویلې موږ ولې له هغوی سره سختی نه کوو ما دا ټول و تاسو ته ویلې چې هغوی زخمیان دي. 15 کاله د دوی په سیمه کې جنگ سوی دی. د دوی ډیری خپلوان په هغه جنگ کې قربانیان سوي دي. د ترګری یا لبلی لاري د هغوی لستونزو څخه ریاست سترګې نه دی اړولې، خو که چیرې دوی تر لیکه اوړي نو بیا به ریاست په حرکت کې راځي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف وایي د بې درکه کسانو د میندلو لپاره یې جدي ګامونه اخیستي او حکومتي کمیسیون په څلور واړو صوبو کې کار کوي. البته د بشري حقونو نړیوال او په پاکستان کې دننه خپلواکه کمیشن هم دا وایي چې په زور د بې درکیو عمل دی په سملاسي توګه ودرول سي. دوی وایي که یو څوک په څه تور باندې تورن وي نو د هیواد د قانون سره سام دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي. په بلوچستان کې د بشري حقونو د خپلواک سازمان چارواکی شمس مندوخیل وایي چې دوی له حکومتي اقداماتو څخه په هیڅ توګه هم مطمئن نه دي.
کم کمیشن حکومت پاکستان د میسنگ پرسن لپاره جوړ کړي، له دغه ځاخه بشري حقوق سي کم نو هغه دي او که نور تنظیمان دي که سیول سوسایټي ده، هغه د دغه کارګرۍ ځاخه مطمئن نه ده. څومره خلک به دوی ریا کول هغه خلک نه سو ریا. بله خبره دغه ده سي که بشري د له دغه ځاخه ده بلوز ګوند دی او که پښتون ګوند سي دي، هغه هم له دغه کمیشن ځاخه مطمئن نه دي.
په خپل د بې درکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن شمیرې وایي چې په بلوچستان کې 401، پنجاب کې 1350، سند کې 1540، ګلګت کې 8، خیبر پښتونخوا کې 2110، او اسلام آباد کې 202 کسان ورک دي چې قضیه یې له دوی سره دي. او سږ کال د نومبر تر میاشتې پورې دغه اداره وایي چې 928 کسان بیرته خپل کورونو ته رسیدلی دي.
صف امریکا جو د ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه را دوام لري. او اوس هم یو بل رپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستانی رسنۍ وایي په پنجاب کې د ترګری ضد ځواک او هم پوجي استخباراتي ادارې په شریکه د ګوجرانوالا په ښار کې د القاعده چې د برصغیر د نیمې وچ لپاره کومه برخه ده د هغه د مطبوعاتو څانګه تړلې ده او ورانه کړې ده، له منځه وړې ده. هم په دې اړه چې القاعده په پاکستان کې څومره ټینګه ده، څومره اغیز لري، څومره نفوذ لري، او بل دا چې د ترګرۍ د بلکې د ترګرو د مالی سرچینو د څار نړیواله اداره یا FATF چې کومه غونډه د فروری په میاشته کې په فرانس کې کیدونکې ده، په هغه کې به پاکستان په اړه هم فیصله کیږي چې په خړو فهرست کې به وي او که به ځینې ستل کیږي. دغه عملیات او د FATF چې کومه غونډه ده څومره یو له بل سره تړلي دي، ریاض حسین ورباندې له څېړونکو سره خبرې کړي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
په پاکستان کې ماهرین وایي اوس هم د ملک په مختلفو برخو کې د القاعدې او دې سره تړلې د ګڼ شمېر بند کړې شوي تنظیمونو جالې موجود دي، او که د پاکستان حکومت د دوی په ضد ګامونه پورته کړي نو د ترهګرۍ په مالي مرستو نظر لرونکي نړیوالې ادارې FATF د خړ لیست نه به هم رابهر شي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان په غټه صوبه پنجاب کې سرکاري مامورینو دعوه کړې وه چې هغوی د برصغیر القاعده 15 مشکوک غړي د ګوجرانواله ښار نه ګرفتار کړي دي، او د هغوی د قبضې نه د چاپې په وخت لیپټاپ، کمپیوټر، چاپخانه، موبایل ټلیفونونه، ځانمرګي واسکټې، چاودیدونکي مواد، کلاشنکوپونه او نغد پیسې ترلاسه شوې وې. په دې حقله د پاکستاني ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې د القاعدې په شمول ګڼ شمېر بند کړې شوي تنظیمونو پټې جالې یا د هغوی مستیال اوس هم په ملک کې موجودګي لري. دوی زیاتوي چې د ترهګرۍ جنګ اوس په نړیواله کچه د اقتصاد په توګه کارولې کیږي.
چې د افغانستان او پاکستان په پولا یا سره سره نږدې دي، عالمي وجود لري، او اوس هم موږ دا ګڼو هم په پاکستان کې چې دا ټول ګروپونه دي د دې څنګه سو وجود موجود دی، یا هغه د موقع په تلاش کې دي. دغه څیز خوشته ترګري چې کومه ده دی یو بین الاقوامي کرنسۍ شکل اختیار کړی دی، او دا کرنسۍ لا ختمه شوې نه ده. په دې چې دا مختلف سوچ چې کوم دی هغوی دا چلی د خپل مقصد دپاره. دنیا کې ډېر انډر ورلډ چلیږي، انډر ورلډ اکانمي ده، هغې باندې نظر هم ساتي او ډیر ټیکنیکل طریقې اختیار کړي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانا ډان د ترهګرو د جالي پنوم په خپل اداریا کې هم د القاعده د غړو د گرفتاری په حواله لیکلي دي چې په تیرو دوو کالو کې دا د ترهګرۍ په ضد د محکمې لخوا یو غټه کاروایی ده. ورسپانا په خپل اداریا کې وایي چې د دې وړاندې هم په پنجاب صوبه کې د قومي اکشن پلان لاندې داسې قسمه عملیات شوي دي، خو هغه معلومات د میډیا سره نه دي شریک کړي شوي. ورسپانا وایي که په ملک کې داسې قسمه بند کړي شوي تنظیمونه او د هغوی سره د مالي مرستو کولو خلک موجود وي، نو بیا په سرکاري مامورینو نور هم ذمواری زیاتیږي، ځکه چې روان کال په اکتوبر کې د غونډې وروستو په ترهګرۍ او د هغې په مالي مرستو نظر لرونکي ادارې ایف ای ټی ایف پاکستان ته د یو نیم سل سوالونو یو لیست هم ورکړی وو، او روان کال په جنوري او فروری کې به د هغه سوالونو جوابونه غوښتنه کیږي چې پاکستان د ایف ای ټی ایف د خړ لیست نه اوباسي او کنا تور لیست کې شامل کړي. ورسپانا وایي چې څومره زر کیدی شي پاکستان په ښکارا داسې قسمه خلکو موجودګي اومني او د هغې په ضد کاروایی هم وکړي. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي که پاکستان داسې قسمه ګامونه پورته کړي نو دا به په فروری کې د ایف ای ټی ایف په غونډه کې پاکستان ته ګټې ترلاسه کړي.
القاعدہ بھی شامل ہے ان کے خلاف، اور جتنی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہم کریں گے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی کارکردگی اور ایف ٹی ایف میں اس کو گریجویٹ کرنے میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ معاون ثابت ہو.
امریکہ پا کال 2018 کے بری صغیر پاک و ہند القاعدہ سانگا ترہگر تنظیم گردولی وہ چپ افغانستان، ہند، پاکستان، میانمار او بنگلہ دیش کے پائلیتون لری او دہاغی ذمواری ہم اخلی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
مزدوران یا خواریکخ چې د کوئلې په قانونو یا په درنګونو کې کار کوي، دغه نیوکې هم په پاکستان باندې کیږي چې د هغوی د حفاظت لپاره، سکیورټی لپاره هیڅ قسمه داسې اقدامات یا لوازمات نه، حتی تر دې چې هغوی چې کلا په درنګونو کې یا په قانونو کې ښکته کوزیږي نو هم هغوی نه په سر باندې سخت ټوپۍ، مخصوص ټوپۍ او نه نور څه په لاسونو په خپو باندې اغوستي چې د هغوی ځانونه یا پی بچ کېدای شي یا د بدو پیښونه بچ ساتلی شي. په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال احسان محمد خان یو رپورټ تیار کړی چې د 2019 کال د دې خواریکښو مزدورانو دپاره څنګه و، آیا د دوی دپاره، د دوی د حفاظت دپاره څه قانون سازي وشوه او کنه؟ تفصیلي رپورټ ته غوږ شئ.
د نور تیر شوي کلونو په شان 2019 کال هم د کویلې خواریکښو دپاره کومې داسې اسانتیاوې، حفاظتي تدبیرونه، قانونسازي او یا د ژغورنې کوم اسباب راپیدا نه کړل چې په دغه تورو تیرو کې د خپل فامیل د ساتنې دپاره په مزدورۍ اخته خواریکښو د مرګ جوبلې پیښې راکمې کړي. د پاکستان د کویلې مزدورانو د حقوقو مرکزي سازمان تر مخه په 2019 کال کې تر 148 خواریکښ مړه شوي چې په دغو کې د خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي سیمو د درنګونو پیښې نه دي شامل. د دغه مرکزي سازمان مشر لالا سلطان خان وای په دغه کال کې د اسلام آباد نه تر جنیوا د کویلې خواریکښو د حقوقو دپاره غږ رسولی، خو د دوی دغه احتجاجونه د لوزونو او وعدو تر حده پاتې شو.
اتلس کسان مړه او تقریبا 200 کسان زخمیان او 143 هغه پیش دي، هغه کسان دي چې زموږ لاس ته دا شهر رسیدلې دي. او د دې څخه علاوه بیخي ډیر پیش دا خلک پټي او نه ښکار کوي.
د پاکستان په سلور وړې صوبو کې چې د کویلې ذخیره د اندازې تر مخه 115 ارب ټنه موجود دي. د دغه کویلې د لارې چې د هیواد دننه او بهر د توانایي ضرورتونه پوره کول کیږي، د کویلې خواریکه خو د مرکزی سازمان د شمیرې تر مخه د سکرو په درنګونو کې تر 200,000 مزدوران کار کوي، خو د دوی د ژغورنې د پاره بیا کومه مؤثره مرکزی اداره په هیواد کې نه ده موجود. د خیبر پختونخوا د معدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد خان وایي هغه دا تسلیموي چې د کویلې زیاتره درنګونه غیر قانوني وي او په دغو کې د مزدورانو د صحت او حفاظت لپاره کومې اسانتیاوې نه لیدل کیږي، خو نوموړي زیاته کړه د دوی حکومت په دغه خاطر د نوي قانون د لارې د دغه خواریکښو د حفاظت په لړ کې ګامونه اخیستل غواړي.
هغه نسل در نسل په دې کول ماینه کې مزدور کار کوي، زمونږ د هغوی لپاره دا لازمي خبره ده. د خان صاحب ویژنم ده، د خان صاحب ډایرکشنم ده، او تاسو داسې ماینډسیټ دی ریګولیشن بل پاس کړئ چې هغې کې د سیفټي هم وي، پاهغې د علاج معالجې خبره هم وي، پاهې کې مطلب دا ده که پرسته کسان شهیدان شي، ډیپرو شي، د هغې لپاره کمپنسیشن، که څوک په هغې کې مزدوران شي، د هغې لپاره یې الحمدلله په اول ځل باندې ما په پوره چې څومره په دې کې بد شي، څومره خلک ډیسیبل شي، هغو ته ما هغه ګران پیکیج هم ورکړو په اول ځل باندې، او د هغوی سیفټي او د هغوی دغه زمونږ اولین ترجیح ده انشاءالله. په دې څلور پنځه میاشتو کې به تاسو وګورئ چې موږ به خیره دا څیزونه انشور کوو.
د کویلې خواریکښ چې د هیواد په بیالبیالو برخو کې مزدوري کوي، په دغو کې زیاتره شمیره د خیبر پختونخوا د وروستو پاتې شنګلې سیمې اوسیدونکو ده. په شنګله کې د کویلې خواریکښو د حقونو سازمان یو مشر عبدیار خان وایي د شنګلې اوسیدونکو سږني کال هم په سکرو کې وجل شوې شپږ اتیا مړي په اوږو تر ګوره رسولي دي.
هم 2019 کال چې کوم وخت دغه کې شنګلې ته د کان کیندونکو خواریکه خو شپږ اتیا مړي راوړل شوي دي. دغه رنګ ویش کسان چې کوم دي تنان مزدوران هغه مستقل مزدوران شوي دي. دې کې زیاتره د درې ادم خیلو د اورکزیو د چراک په دغه سیمو کې هغه ژوند له لاسه ورکړی. په روزانه په بنیاد به زه دا وایم چې موږ هغه خپل د سم ملګري چې کوم یو یا د پاکستان سینټرل ماین فیډریشن ملګري چې کوم دي هغې دا غږ پورته کړي، دا نارې کوي، دا احتجاجونه کوي، خو هغه لا تر اوسه پورې نه دي اورېدلی شوي. صرف هغه وعدې دي چې هغه وعدې راسره روانې دي.
د کویلې په درنګونو کې مزدوري چې د خطر ډکه خواري ګڼل کیږي، د دغه درنګونو د کنستلو د پاره چې د وړاندې هم قانون موجود دی او د دغه قانون تر مخه هر یو مزدور هغه وخت درنګ ته کوزیدای شي چې د اکسیجن په شمول ټولې حفاظتي اسانتیاوي ولري. خو په پاکستان کې د سکرو خواریکښ د دغه درنګونو دننه په تورتم کې په داسې حال کې مزدوري ترسره کوي چې د یوې جامع ګینتري او بیل بغیر بل کومه اسانتیاوي نه لري. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا جبه د ګلو قدر منوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. بیا هم زه د خیبر پښتونخوا ولورې ته چیرې چې 2019 کال د کښت او کروندې یا د زراعت په حواله سره څرنګه وو، د ګنیو بیې کښته وې که پورته، ګوړه څه ډول وه، او د تمکو چې کم کروندګرو د هغو احتجاجونو آیا څرنګ راوړی او کنه، دا ټوله ملک وکاس په دې رپورټ کې راکوي.
کال 2019 ختم شو. آیا دا کال د کاروندګر او کاروندې د پاره ګټور وو او کنه؟ په دې کال کې د زراعت د بحاله یا پرمختیا د پاره د حکومت ډېرې هلې ځلې رامخه تشوي. کاروندګرو د پاره ډېرې منصوبې پرانستې شوې چې عام عوام د پاره هم چرګانو ورکولو پرانستیا وشوه. د کټا کټي ساتلو، د میانو د تلونو او د موسم د اغیز مقابلې تخمونه هم راړوان دي شو. د ګوړې نرخ او د غنی بیې په دې کال کې زیاتې شوې. کاروندګر خوشاله شو. د پښتونخوا نیمه د کرزمکه بارانی ده او پیداوار یې د ضرورت د نیمه نه هم کم دی. هلې ځلې روانې دي چې زیات تر ځمکه د اوبخور لاندې شي او نورې همځکې اوارې شي. د مومند ډیم او نورو باراني اوبو جمع کولو دپاره هم منصوبې روانې شوې او ولو نهرونو بهولو هم غور وشو چې اوبه ضایع نشي.
نو خپل ځاني خو موږ دا توجه لرو وجود حکومت نه چې موږ له 57 راکی کني زمو حالات به په زړه زړه باندې پاتې شي.
د زراعت یو ځلی ډایرکټر فائق اقبال د زراعت په مد کې د حکومت د حل زلو په حق لوای
پدې کې خومنګه پدې 13 جولای اگست کې سج کم دی. نو پلان فار پاکستان ډې مونږه منو کړو، هغه لاندې کم دی تقریبا 18,000 مختلف فروټ پلانټس مونږه په جولای اگست میش کې په ډیسټریکټ خیبر کې لګولو، او اوس دا 13 په اکتوبر نومبر کې د غنمو د کر ټایم نو پای کې مونږ سره چې کم د خیبر ای ڈی پی سکیمو او س الفاټ سکیمو نو اغه لاندې مونږه 1200 د غنمو بورې چې کم ورکړي دي هغه فری ډیسټریبیوشن او دې سره سره سب پی ایس ڈی پی پروگرام واغې لاندې مونږه 300 بیگ چې کم دي په 50% سبسډی ریټس ما زمیدار تور کړی
د هر کال پشان د پیسې په قدر کې کمې هو شو چې ور سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شو دالونه وړه چینی ګران د هر کال پشان د سبزی نرخونو کې لاندې باندې او د ټماټر نرخ د 300 روپو پورې زیات شو خو د کروندګرو خبره چې سخت کالیا ګټولې ده
جی بالکل مونږ په شلې په شاپرم خرشوي په ډیر شم خرشوي په 200 هم خرشه او په 500 هم خرشه کنن چې تریټ راغلی یا 500 یا 600 نو په دې د داخله عوام چې زمونږ نه خپکیږي
را روان کال ګرمي اخنی به ډېر زور وروي د موسمیاتو محکمه وای چې د موسمیاتو د تبدیلو ښکارا کې دوه د پاره به دا سخت کال وي ځکه حکومت د 100 بلیونو ونو کرلو منصوبه هم شروع کړه او اواز دا کوي چې اوبو او ونی بوټي د زیان نه وساته در روان نسلونو د پاره ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي
پتہ دا voadivanews.com
هیر یې نکړې د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاورا پړاو ولی او څنګه کړي